قدر من اوریدون کو دا وقت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې یو دوی ځانمرګي بریټ شوې ده او په کراچۍ کې د انا آرامۍ او تشدد په پیښو کې وته نه وجل شوی او د تاو تریخوالي لړۍ لا هم روانه ده. خو راځي چې د هر سن وړاندې د پامیر ساحل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
نو مشال رادیو خبری سرټکی په افغانستان کې د یو ځانمرګي بریډ لکول شاوخوا سلو کسانو ته مرګ جوړول ور په برخه شوې ده. پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په بریډ کې درې ور پکې وژل شوی او په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د پوځیانو د روزنې پر یو مرکز د ځانمرګي بریډ په پیښه کې لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي دي. پیښه د هیواد په شمالي کندوز ولایت کې شوې ده. د رپورټونو تر مخه په پیښه کې له 40 زیات کسان ژوبل هم دي. د تیرې جمعې په ورځ د کندوز ولایت د پولیسو مشر هم په یو ځانمرګي بریډ کې وژل شوی و. په دې تیرو څو کالونو کې د وسلوالو طالبانو د هلته تګ له کبله د کندوز ولایت د زخت ناامنۍ او بې استحکامۍ ښکار دی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په بریډ کې لږ تر لږه 3 مشکوک اور پکې وژل شوی دي. نور حال لسیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
نن غي شل ملي ټکا مې نه به جه د پيلوټ نه بغیر شکمنو امریکایي الوتکو په قطبي وزیرستان کې یو بل بریډ وکړلې. ځایي چارواکي او قبایلیون وایي چې دا بریډ د ملکشدر په سیمه کې وشو چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار درې کسان په هغه زیمړه او ګاډي په بشپړ تور تباه شو.
د سند په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او د هدفي وژنې په پیښه کې و کسان وژل شوي دي. لسیمې د مشال رادیو خبریال د عوامي نشل ګوند د سند صوبې د ویان قادر خان له خولې وای وژل شوي دوه کسان د دوی د ګوند غړي دي. د قادر خان په خبره په قصبه کالونی کې د کرکټ د لوبې پر مهال د عوامي نشل ګوند د کارکونانو او د امکیوم د هغو ترمنځ ناندرۍ وشوي او د امکیوم کسانو د عوامي نشل ګوند غړي ووژل. وژل شوي کسان عالمزیب او نادر خان نومیږي. لسیمې د مشال رادیو خبریال وایي بله پیښه په فرنټیر کالونی کې شوې چې پکې یو کس وژل شوی دی. د دې څنګ په زوړ اجي کیمپ کې یو کس عمران او پرنچور لاین سیمه کې د تلحه په نوم کس هم د نامعلومو وسلوالو د مرمیو ښکار شوی دی. د تیرې جمعې له ورځې راهیسې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ښار 12 د سپرلیو بسونه سوځول شوي دي. جاپاني چارواکي وایي هغه درېیم اټومي بټۍ چې دوی ورباندې کار کاوه د هغې یخولو نظام کار پریښی دی. تر دې مخکې په فوکوشیما سیمه کې دوه نورې اټومي بټۍ هم د همداسې ستونزو ښکار شوې وې. په دې بټیو کې د ننه چاودنې شوي دي. د جمعې په ورځ له راغلي زلزلې او بیا سونامي له کبله د جاپان اټومي بټیو ته هم زیان رسېدلی دی. هلته د اتوار یا د یکشنبې په ورځ په فوکوشیما کې چارواکو ویلي ول چې له اټومي بټۍ د تابکارۍ اخراج د حفاظت له حده زیات شوی دی، خو دا د انسان روغتیا ته په سمدستي ډول زیان نه رسوي. د جاپان رسنۍ وایي د میاګي له ساحله 2000 مړي ترلاسه شوي دي. د جمعې د ورځې د زلزلې او د بیا د سونامي په پیښو کې د لږ تر لږه 10000 کسانو د مرګ ویره ده. د دې هیواد وزیر اعظم د ناورین ته تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د هیواد د بدترین بحران نوم ورکړی دی. د پاکستان یو عدالت د هغه امریکایي وګړي د سفارتي استثناء په اړه چې په لاهور کې دوه کسان وژلي ول له فیصلې ورکولو انکار کړی دی. د پنجاب صوبې اعلی عدالت لاهور های کورټ د نننۍ اورېدنې پر مهال وویل عدالت د وژنې د مقدمې اورېدنه کوي او باید پر همدې پریکړه وکړي. دا امریکایي وګړی چې ریمن ډیوس نومیږي د جنوري په 28مه په لاهور کې دوه کسان ووژل. نوموړی وایي دا کار یې په خپله دفاع کې کړی دی ځکه چې وژل شوي کسان د شوکې په موخه د ده پر لور راغلي ول. همداراز امریکایي چارواکي وایي نوموړی سفارتي استثنا لري نو ځکه باید خوشي کړل شي او بیرته امریکا ته واستول شي. د پاکستان حکومت بیا وایي په دې به د پاکستان عدالتونو فیصله کوي. د دې معاملې له کبله د پاکستان او امریکا تر اړیکې له کړکېچ سره مخامخ دي. د خیبر ایجنسی په لوړګي یا لنډ کوتل کې نامعلومه کسانو د نجونو یو ښوونځی یا سکول په چاودیدونکو توکو الوزولی دی. لسیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواره.
د لنډ کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار وختي ناڅرګند وسلوالو د چینګي په سیمه کې په یو بل سرکاري سکول کې هم بارودي مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل. د دوی په وینا په دې پیښه کې چا ته سزاني زیان نه دی رسېدلی، خو ولې د سکول ودانۍ په مکمله توګه راپرېوتې ده.
د چین د کالني پارلمان په غونډه کې د یو 15 کالن پروګرام منظوري ورکړل شوې ده. د دې 15 کلن پروګرام تر مخه به په کلیو کې معاشونه یا تنخواګانې زیاتې شي او ټولنیز استحکام به پیاوړی کړل شي. د خلکو د قومي کانګرس په دې غونډه کې شاوخوا 3000 کسانو ګډون وکړ او د رایې اچونې له لارې د دې پلان منظوري ورکړه. له دې سره د دې لوی جرګې له سورزینۍ غونډه هم پای ته ورسېده. د چین وزیر اعظم وین جیباو د غونډې پر مهال پارلمان ته ویل چې راتلونکي 15 کلونه به د اقتصادي پرمختګ د بدلون رفتار زیاتولو لپاره ډېر د ارزښت وړ وي. د عراق د پوځیانو په یوې اډې کې د موټر بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. پیښه د عراق د دیالا ولایت د پوځیانو د اډې په یو بیرک کې شوې ده او د پاکستان او د زیمبابوې ترمنځ د نړیوال کرکټ اتلولۍ پر مهال لوبه د باران له کبله ودرېدلې ده.
قدر منو اوریدونکو د پامیر ساحل نامو د مشال ریډیو په ناس نه ساته خبرونه کې خبرونه اوریدل د روانې غړې په خبرونه کې مودرله دا ریپورتونه راغونډ کړي دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وټنه وجل شوې. دا چې وخت په وخت د ښار کې دا ډول پیښې ولې راوړاندې کیږي په اړه یې سیړونکو وایي.
بنیادی وجہ کو دغه ښکاری چې دا حکومت چې دا استحکام بیا نموندي.
په تیر کال کې د خونړي سیلابونو له امله متاثر شوي خلک اوس هم د مرستو په انتظار دي.
نورم نه پیسې لیدلې را بس الله په سر ولا دا اته دا چې لغې فورم کلوټي لوټي پروت کډه راګړې ورم دې بم دان له جوړ کړو کار سلام بیا راته ګرځي جو.
او د لاهور های کورټ د امریکایي تن ریمن ډیویس د سفارتي اسسنا درخواست خارج کړی دی. دا او نور ریپورتونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ او دا وخت تاسو اخیری خبری غړی تغواګی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د پیښور په وخت سهار نه بجو نه تر ماخام شپږ بجو پورې اوریدل شئ. د دغه لپاره د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته هم تاسو ته دراورو او بیلابیل سپې هم درکو. خو اول ورزو د اولنی ریپورت ته د کراچۍ په کراچۍ کې د 1300 ورځو راهیسې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د تشدد په دې پیښو کې 13 شپه او نور کسان وژل شوې دي. وژل شو کسانو کې دوه تنه د عوامي نېشنل ګوند، یو تن د جی سند او یو تن د متحده قومي مومنت سره تعلق لري. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
د پیرآباد پولیسو په وینا د قصبه کالونۍ په سیمه کې تیر ماښام د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د عوامي نېشنل پارټۍ سند څانګې ویان قادر خان مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د دوی د ګوند غړي وو چې نامعلومه کسانو په هغه مهال ډزې وکړې کله چې دوی د کرکټ لوبه کوله.
پیرآباد علاقہ قصبہ کالونی مسرباس یونٹ کارکنو سبا خپل علاقے کی کرکٹ کو پدے کرکٹ دوران یو کس بابا نوم انکم ورکر آغسرا جدو غیمرالا نو پدے غیمی آغا شخص سڑی چھو آغو باندے فائر کو کم یونٹ کسانو آغو رجاج لپارا بار راو وطو آغا جزے کے بے بل آلک آلم چھدے آغا حلاک شو بلکل دا وامین شپراتے وارڈ قصبہ کالونی مسلم آباد یونٹ کارکنان بھی.
دا قادر خان پا خبرہ دا گلستان جوہر پسی کې هم نامعلومه وسلوالو د دوی په سیمایز دفتر ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د دوی د ګوند دوه غړي کلیم او همایون سخت جوبل شوې دي. یو ول ورته پیخه فرنټیر کالونی کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې 45 کلن افغان سوداګر نثار خان وجل شوې دي. د دې نه علاوه د خار په زوړ حجی کېم کې د قامپرست ګوند جی اس ان یو غړی عمران او د رنچوړ لاین په سیمه کې د ام کیو ام ډلې کارکون طلحه د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. د طلحه وجن روستا قهرجن خلق سرکونو تراوتل او د سورلو یو بستی وور ولګولو. د ترانسپورت اتحادیه مشر سید محمود افریدی مشال ریډیو ته ویلی دی چې د تیرې جمعې ورځ راهسه د کراچۍ په توجنو پیښو کې تر اوسه 12 د سورلو بسونه د نامعلوم خلکو له خوا سوزول شوې دي.
اوسه پر 12 ګاډي جدي دا ماته اطلاع شوه دا او دا اطلاع د 12 ګاډي مو سفرې تل سوزلې دي. بالکل د سره چې کوم دی وړ ګاډي دي موټرې پکې شته دي پک اپ دي پکې دا دا شینه
شته هغه د دیګو غاړو نه علاوه دي بس دا یو فیشن جوړ شو چې بدا ډېر آسان کار دی چې پبلک ترانسپورټ یا بل ګاډی په روډ باندې روي سار کا اوسې نو هغې نه یو دوته یو هغه وشي چې خلکو کې یاره پیدا وشي هغه پیدا وشي چې مونږ دا رو هړتال یا مونږ احتجاج په دغې ډېر کامیاب شي چې ګاډی اوسولو او ټول دنیا ته پته ولري شي روډونه بند شي او د دغې پر دا ګاډي سوځي نو حکومت نامې ته شش تنه چې هغه څوک روي سار کی او هغه خلاف کروي وشي نو
خار کې د خوډب د تازه پیښو په اړه د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا ویلي چې په سیمه ییزو رسنیو کې خار کې د هدفي وجنو په اړه کومه شمېره ښودل کیږي هغه صحیح نه ده، خو چې کله هم په ملک قام او حکومت مشکل وخت راشي نو یو منظم قوت د بدامنۍ دا ډول پیښې شروع کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو، د دې دمه وړاندې مو د کراچۍ د ناآرامۍ او تاوتریخوالي په اړه د ظفر کریمی ریپورت اوریده. په کراچۍ کې د روانو حالاتو په اړه د سیاسي شننکي او لیکوال خاغلی اجمل خټک کشر سره زموږ همکار بوري وال کاکړ خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په کراچۍ کې د حالاتو د کړکېچ بنیادی وجه څه ده. اجمل خټک کشر وایي
د دې حکومت د عدم استحکام د پاره چې کومې لوبې اول ورځې نه را روانې دي هغې کې یو دا هم ده چې وقتاً فوقتاً دې دلته کې د ښار حالات چې دي هغه پورمن پاتې نه شي، هدفي قتلونه دا روان شي او بیا یو دوه میاشتې پکې وقفه راشي او بیا دا سلسله شروع شي. زما کوم مات ګوډ خیال دی هغه خو بنیادی وجه خو دغه ښکاري چې دا حکومت چې دی دا استحکام بیا نه موندي.
چې کله هم د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ ترمنځ اړیکې خراب سي نو هلته حالات خراب سي، د دې څه وجه ده؟
دا خو د دې جماعت لکه شروع نه دغه سي هر سیاسي ګوند چې وي هغه مختلف حوالو باندې خپل قوت مظاهره کوي، څوک سیاسي توګه باندې کوي، څوک مظاهره کوي. نو دغه سي متحده قومي مومنټ سره مطلب دی چې مختلف آپشنز وي په دې سلسله کې، نو کېدای شي چې یو دا هم وي چې په دې په ذریعه هم حکومت هغه دې خبرې ته مجبور کړي چې کومګه نو نو بیا دا هم نور زیاتې دلی شي.
اوس چې د پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ کاپ ترمنځ د ملګرتیا خبرې روانې دي، نو کچیرې پاکستان مسلم لیگ کاپ له پیپلز ګوند سره ملګری سي نو تاسو څه وینئ چې وروسته له هغه به بیا په کراچۍ کې د امنیت وضع څنګه وي؟
د مسلم لیگ کاپ په مرکز کې پیپلز پارټي ته فایده رسولی شي، لیکن په کراچۍ کې داغه هیڅ اختیار نشته دی او سیاسي تور باندې داغه وجود بالکل شته هم نه. نو د دې د وجه نه د کراچۍ باندې څه داسې مثبت اثرات نشي پیدا کېدلی، خو په پنجاب کې او یا د وفاق کې هغوی ته فایده رسېدلی شي.
آیا تاسو څه وینئ؟ تاسو هلته ژوند کوئ، دا خلک د یو اپریشن په اړه د عملیاتو په اړه څه وړاندیز لري، څه غوښتنه لري کنه؟
بالکل یقینا لري، او بل دا چې اسټیټ کله هم داسې کمزور هم نه وي چې هغه وغواړي او یو کشاله حل نشي. او د دې لکه مطلب بلوچستان کې په کله چې د نیپ حکومت نو مونږ لیدلی وو دې سره سره د پیپلز پارټي چې بېنظیر صاحب کم حکومت او وزیر داخله مطلب نصیر الله بابر صاحب دلته کې اپریشن کړو، او مطلب هغه ډېر بھرپور اپریشن او بیا هغې نه پس یو وخت پورې امن چې دی هغه قائم شوی. او دلته کې اوس سوال دی چې هغه قوتونه چې هغه اپریشن کولی شي هغه دې ته تیار دي او یا هغه دې ته رضا دي او یا نه، د هغې ګټه په دې کې ده یا د هغې خواهش په دې کې دی چې دا خار دې دغه سي روان وي.
آیا مرکزي حکومت د دې جوګه نه دی چې پریکړه وکړي چې په کراچۍ کې به د دې حالاتو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړي؟
اول ورځ نه چې پیپلز پارټي حکومت اقتدار کې راغلی دی هغه لکه اول ورځ نه په داسې خپل یو په کشالۍ کې په الجن کې او په مصیبت کې پروت دی چې هغه که یو قدم اوچتول هم غواړي نو هغه د تنقید په نظر باندې خلک ورته ګوري. نو پیپلز پارټي حکومت د هغې یعنی په صوبو کې هم دی، د یو صوبې نه علاوه په مرکز کې هم مضبوط دی، په سینټ کې هم دی، اتحادیانو ته یو داسې اکثریت حاصل دی، خو هغه د هغه قوتونو صحیح اشتراکي کار نشته دی چې د چا په بنیاد باندې په دې ملک کې یو مستحکم حکومت پاتې کېدلی شي او ښه ګامونه چې دی هغه یو حکومت اوچتولی شي.
دا اجمل خټک کشر چې په کراچۍ کې مېشته سیاسي شنون کې او لیکوال دی زمونږ د همکار بوریوال کاکر سره په کراچۍ کې د نارامۍ په اړه خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري. په پاکستان کې کې یوې خواته خلک د ترهګرۍ او ګرانۍ سره مخامخ دي، نو بلې خوا سيډونکو وايي په ملک کې د سیاسي ګوندونو مشران د خپلو مسلو په هوارولو کې مصروف دي. د حکومتي او سیاسي ګوندونو په رول د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علم زیب خان دا ریپورت را لېږلې.
د لړکی دوه میاشتې وړاندې د مسلم لیگ نون او متحد دا قومي موومنت په یو بل ټکونه کول، بیا د مسلم لیگ نون او حکمران ډلې پیپل پارټۍ ترمنځ اړې غړې، وروستو د پیپل پارټۍ او متحد دا قومي موومنت ترمنځ خوږې ترخه، او اوس یو وار بیا د پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون ترمنځ راپورته شوی لانجې دا خبره پر ډاګه کوي چې د دې هیواد سیاسي ګوندونه لا د اولستونزو هوارولو ته وزګار نه دي. بلخوا هم په دغه سیاسي بحران کې نور واړه ګوندونه لکه فضل الرحمن ډله، مسلم لیگ کاپ او داسې نور ګوندونه د دغه مسلو هوارولو په ځای په دې انتظار دی چې دوی به سرنګه په سنه سړول خپلې ګټې ترلاسه کړي. آزاد سیاسي څېړنکار د هیواد د وسنی جمهوریت دور ته سرنګه ګوري. په دې اړه د پیښور سیمې خبريال عرفان اشرف په جواب کې وایي دارنګا سینئر سیاستدان افضل خان لالاوی چې دا وخت پاکستان د ترهګرې په ضد جنگ کې د ټولې نړۍ په نظر کې دی، ولی زموږ سیاستدان د دغه ترهګرې نه هم بې خبره په خپل مسلو کې بوخت دي. لکه چې وایي
فکر دا دی چې دا ټول چې ګندې د قوم بحثت د قوم یو شي، په دې قوم باندې چې کوم افت راغلی دی یوازې سیاسي نه، یعنې زموږ اقتصاد که آی ایم ایف بنګله قرضونه راکوله نو زمونږ اقتصاد چې کوم دی یاره په تخپو باندې ودرېدو نو د دې نه عمر نه څه سبق نه دی چې بیا هغه خلک چې کوم دی چې هغې په خپله باندې په یو کال دوه درې نه په کلونو باندې چې کوم دی تکلیفونه ورته رسېدلي دي، جیلونو ته تللي دي، هغه نن چې سړی ورته ګوري نو بالکل په ځان هم وشي. بیا په دې ملک کې چې کوم انتحا پسندي راغله په یوویشتمه صدۍ کې چې د خلکو د ټولې دنیا د انسانانو دا توقع وه چې دا به د امن صدۍ، دا به د ترقۍ صدۍ، د هغې چې کوم اولنی لس کاله والو هغه دومره تباهي وکړه چې د خدای بندیان یې حلال کړو او بیا خول له نور یو چیف لیکلی پاندې چې چا ول لاس ور وو دا هم دا حالت زمونږ عمل دې درشدل دي او دا غي باوجود هم کوم دي دا حالت دي.
یو بل ستر سیاستدان افتخار ګیلانی هم صدرنګ دریز لري او زیاتوي
عوامي مسلو ته هم دوی پام حکومت خو پاله وزنو دی بس په یو خبره کې دوی بالکل لګیا دي حکومت څنګه بچو قطعا د عوامي مسایل طرف بالکل چا پام نشته او د ټول وسوسون خطو دا ټول دا خبرې کوم خو زه ته یو خبر ډېر په هوا یم چې زه د کې د ولس ډېر زیات قصور ګڼم. دا سیاستدانان الیکشن ته ودرېږي همدا ولس دوی ته ووټ ورکوي، هر څه ته وایي ولس ډېر غټ قصور ده خو ته وایي مهنګۍ چېرته ورسېده خو بس دا بدقسمتي ده چې دې خبرې ته هغه نشته.
زیاتره سیاسي څېړنکار دا دریز لري چې د سیاسي ګوندونو د بې خبرۍ سره سره د پاکستان ولس هم په کورونو کې ناس تماشا ګوري، ولې تر څو چې دوی په خپله په سړکونو نه وي راوتي نو زموږ سیاسي ګوندونه او سیاستدانان به همدارنګه د یو بل سره په جنگ وي او د ولس ستونزې به همدغه شان زیاتېږي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیدا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
قدر منوریدونکو دا او یو شمیر نور خوندور او معلوماتي پروګرامونه اوریدلی شي د مشال ریډیو په دې سپو باندې کتا سو د ریډیو ستن خپل په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش باندې ودروي او کنه په شارټ ویوز یا لنډو سپو دویش یا سلیریش او یا په دوه دیش باندې د خپل ریډیو ستن ټینګه کوي نو د مشال خبرونه اوریدلی شي او اوس هم یو بل ریپورت په چارسدا کې د تیر کال د خونړي سیلابونو نه متاثر شوی خلکو د وطن کارډ او د حکومت لخوا دوی سره د مرستو نه ملاوېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره کړې په دغه مظاهره کې خزو هم ګډون کړو او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی سره د پسمدستي توګه مرستې وکړي شي د چارسدې نه شبیر احمد جان دا ریپورت را لګلې چې د مظاهره چانو په نارو شروع کیږي
وطن کارډ زمونږه
د خبر پښتونخوا چارسدې ضلع اولسه د وطن کارډ نه ملاوېدو او په دې کې د درغلو په ضد یو لوی احتجاجي مظاهره په چارسده چوک کې وکړه. مظاهرچیانو سبق لپاره چارسده چوک کې پیښور مردان او نوخار ته تلونکي غټه لاره د تګ راتګ لپاره بند کړې وه. په دې احتجاج کې په ګڼ تعداد کې زنانه هم شاملې وې. احتجاج کوونکو په لاسونو کې پلیکارډ اوچتې کړې وې چې په د صوبایي حکومت او د ضلع انتظامی په ضد باندې نارې درج. په دې موقع باندې دغه مظاهرچیانو مشال ریډیو ته صدا رنګ وویل.
تاسو به وینئ په خپل لګي وینئ هغه به جامو دا څه پاتې شو دی یو 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 جوړه کې تام راکړي مام راکړي نور هم نه پیسې لیدلی را نم ټاکه لیدلی را یو خبر هم نه لیدلی دي بس الله په سر ولاړ دی دا اسې دا چې لګي فورم کو لوټي لوټي پروت کې ډېر اکړي ور باندې بم دان له جوړ کړو کار سلام بیا راته ګرځي جو پرونم کال ته تلو ما او وېچ میاش پس راځه نو میاش پس څنګه راځم پٹواری
تقریباً 28,000 کسانو اسیسمنٹ شو او دی اگے ټول کیسونه منګه پروسس کړ او په یوځای باندې بیا موږ پی ڈی میت اور واسطول نو غلم بنی ٹرینچ کې چې کوم غلطۍ وی لکه ایرر انیمیشن په شناختی کارت کې یا په نوم کې سفر کو دی اگے تمنګه لکه فرسٹ پرایورٹی ورکا او ان شاء الله چې کوم دی نو دا په یوځای ان ټوټو چې کوم دی نو دا سل کی کور ما خو په دې سوزلا په میډیا باندې وې چې دا قوم دی په یوځای باندې حکومت لاسو کی هغه کسان دی ورته وخی لغوند کې خیر دی سیکریټلی دی ورته وخی چې دی اگے منګه خلاف کاروي کو دا غینه ریکوري کو
دا د سی د صوبایي اسمبلی غړي شکور خان نه چې کلم په دې خلاف پښتنو کړه نو دوی مشال لیډو ته ویل
بد قسمت ایلا یو خودونه پریشر او په حکومت باندې اوډیر زیات لوډ مو هغه کې غلط نمونه چې اغم په وطن کار د پاره منزور شو مو هغه کې چاته پکې پیسې ملو شوې سو پوری شدا خلک من سره امداد نه کوي دا خلک نمونه من ته نه را کوي نو دا سه اوس پوسیبل نه شي هغه خلک من رو با سو د غوی نمونه رو با سو دا سم ته یا پته لګي اوس چې کوم دوی دا احتجاج کړي نو ما خو دې سره کمیټمنټ مو کو الته پی ڈی ایم ایچ دا غوی ټول ریلیزز نه کړي خو دوی د تسلی لپاره چې کوم د دې ځای له 400 لکم لیست پی ڈی ایم ای ته تللی دی، ایس ای او صاحب به د هغې مونږ له کاپي راکړي او د دې احتجاج والا مرګرو طرفه به څلور کسانو یو کمیټي جوړه شي، هغوی به مونږ چې کوم ڈی جی د پی ڈی ایم ای شکیل قادر خان هغه سره به مونږ ملو شو چې یاره مهربانی وکړي د دوی دغه شی د لږ سپیډ اپ شي، تېره روان میاشت وکړي دا شی خامخا کور شي.
د یادونه وړله چې تیر شوي سیلابونو وروستو د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې سیلاب ځپل سو سوارې د وطن کارډ نه ملاوېدو او په دې کې تدرغلو په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، چارسدا.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې اوس ورزو د خیبر پښتونخوا جنوبی برخو ته د توري قبیلې ستر کونسل او د علماو او مشایخو نړیوالې شورا د تیر ورځ په مامون خوړ کې د شیعاګانو د وجنې غندنه کړې او د حکومت نه یې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په کرم ایجنسی کې د شیا سونی قبایلو ترمنز د امن د لوزنامې نه پس 13 ورځ په مامو خړ هنګو کې د وسلوالو لخوا د سوالو په یو غاړي په دزو کې لستنه ووجل شو چې د ټولو تعلق د شیاګانو د ورورولۍ سره وو. په خبر پریس کلب کې په یو غټ خبری کانفرنس کې توري بنگش سپریم کونسل او د عالمانو او مشایخو نړیوال کونسل د پیخه په سختو ټکو کې وغندله او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې پیخه کې ککړ کسانو ته دی سزا ورکړي او د حکومت د واک لاندې سیمو کې دی حکومت د دا قسمه پیخو مخنیوي وکړي. په دې لړ کې د توري بنگش سپریم کونسل صدر ګلاب حسین توري مشال ریډیو ته وویل
اوځي کې د څو دي هجګر دي څو کسان دي اوس اوس ایجنسی کې خو اتفاق رالو اوس هغه وخت دی سټل ایریا کې کوششونه کې دا دریم واقعیا د سټل ایریا کې وشواله نو دا په غار صدیق حکومت دې مخنیوي وکړي کنی دا وربو ایجنسی نه راشي سټل ایریا کې به لګيږي او بنگش ولا کې به لګيږي ندی وایي نه حکومت ته پکار دی او پولیس ته پکار دی هوم سیکرټری ته پکار دی سیکرټری مهرباني کې ایمو هوتی صاحب ته پکار دی چیف منسٹر ته سمبروي دي شي لاس ته منو کې کوم پرونو واقعیا وشواله د ټولو لوک ته کوم شهیدان دي یا کوم زخمیان دي د دوی علی تشیع سره څه کسان په دم اطلاعاتي څه څلور کسان نیولې دي نو اوس یو شریش شناختی کارډ وروته نو د دې پیژندګلو کې حکومت هیڅ مشکلات نشته په کار دي ته حکومت هغه وخی
د عالمانو او د مشایخو نړیوال کونسل چیرمن مولانا محمد شعیب په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا چې کونسلم جوړ کوم د دې هر پرمدا جوړ کړي چې د امن راستور لپاره او چې کوم نفرت ته دا نفرت د ختمولو لپاره مونږ شروع کړي او الحمدلله هغه کافی اثرات چې کوم د غدارا له چې کوم ځکی کوم مقام کې د اهل تشن نفرت د زموږ اهل سنت دغه هغه نفرت مونږ یو ځای کې نه ولو کانفرنسونه په سیرت باندې وشو ملکی سطح مو شو په خیبر پختونخوا کې مونږ دا وکړو او چې کوم د پړچینار کوم د امن معاهده چې کوم د وا خو په دوه طرفه فريق خوشحالي سره دا وکړه او بیا خپل استقبال وشو نو په اړیکه چې کوم دی اوس هغه شر پسنه ناصر دا ماتول غواړي دا ختمول غواړي لیکن زمونږ اهل سنت او اهل تشیع دا دوستانو رپورت زما دا بیلې چې دا موعده به ان شاء الله هیڅ کله نه ختميږي او تاسو هغه کوم شر پسنه ناصر دي چې هغه دا موعده ختمول ته کوم مونږ به دغه خلاف مکمل جهاد کوو ان شاء الله حکومت پای کې چې کوم دی مکمل مونږ سره تعاون کوي پای کې
په خبري کانفرنس کې یو څو نور ګډونوالو هم د مشال ریډیو سره په مامو خړ هنګو کې د پرونی پیښې په اړه خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
نمان استاد جواد حدید سابق سینیټر یم کوم ایجنسی سره د ما تعلق توري قبایل سره دوی تعلق او د پرچنان چې کوم د غاړه راتلو په پېښور ته د غاړي کې ودی کې زنانام ودی کې مردانام او زنانام په کې شاید شولې دي ټول شيګان و
د امن معاهده تبا کول دوه پاره او دا یو ځل بیا د غځې کې فسادات کول دوه پاره دا کاروایی کړي شوې ده. حکومت هم مطالبه ده چې دا کسان چې وسکه کوم ایجنسی کې هغه شي سنی منځ کې امن معاهده وشول ماحول ډېر خو ماحول جوړ شوی ده هغه ځای کې ډېر کاروایی نشي کېده او سیټل ایریا ته راغله لور کاروایی کوي دا دریم کاروایی ده چې د دهشتګردو په سیټل ایریا کې کړي ده مو ته په کار ده چې پر چنار نوخله په شاور پورې د ټول لیاري محفوظي جوړ شي او دې سلسله کې حکومت خپل ذمہ داری په کار ده پراخ
زما دي مولا سيد الله نوم دي ما جوړه جلسي وا د دې جمهور پر مزامات کو ما مخکم کرم جلسي ته تلو پاټا جرګا وا دې کی ګورنمنت لم پکار دي چې دا خلاص سازگار کی خپل سای خپل کوشش وکي او قبایل لم پکار دي خصوصا علماء او د دعوه ترپیان چې د خلکو منس کې زکه علماء غټ کردار ادا کولای شي چې جلسو کې مني او التبا مامني اخو ملک دلته به مامني
غلام غوس مشال ریډیو پیښور
پختو وای مشال ریډیو ور
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوریدا وخت په پیښور کې د مازیګر 9 بجې دی راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونو لنډیز واورو
په افغانستان کې د یو ځانمرګي برید لکبله شاوخوا 3 کسان وژل شوی او 40 تو زیات ژوبل دي پیخه په کندوز ولایت کې شوې ده په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 3 مشکوک کورپکی وژل شوی دي په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیخو کې 9 وژل شوی دي او د ښار دننه یو شمیر ګاډو ته اور ورته کړل شوی دي په جاپان کې لوی ساحل سره نږدې 2000 مړی ترلاسه شوی دي چارواکي په سونامي کې د 10000 کسانو د مرګ ویر سرګندوي او د کرکټ د نړیوالې اتلولې ترس کې د باران لکبله د پاکستان او زیمبابوي لوبا د ځنډ ښکار ده
قدر منوریدونکو د پامیر ساحل نامو د خبرونو سرټکی واوریدل او اوس ورزو د خبرونه باقی پاتې ریپورتونو ته نن په سپریم کورټ کې د هیواد د قدرتۍ وسیلو د منصفانه ویش لپاره د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او د پنجاب د اولس لخوا درخواستونه جمع کړل شول په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل نور حال راکوي
پیښور های کورټ سمو د وړاندې د پیښور خلکو لخوا دایر کړی شوی درخواست د اوریدنې په وخت د فیصله کړی و چې د کمی صوبې څخه ګیس یا نور قدرتي وسایل لاوځي نو دغه صوبې د لومبنی حق جوړی کی چې هغی ته دغه قدرتي ظهیرو फायदा ورسول شي نن په دې لړ کې د پنجاب اولس او د ملز مالکانو لخوا د پیښور های کورټ دغه فیصله سپریم کورټ کې چیلنج کړی شو د پنجاب اولس او د ملز مالکانو لخوا وکیل سلمان اکرم راجا عدالت ته وویل چې د دې لپاره د پیښور های کورټ په فیصله نظر ثانی وکړی شي ځکه چې د سره بعد نورو صوبو مفادات ته زیان ورسی بلخوا د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وکیل اتر من الله عدالت ته درخواست وکړو چې دا معاملہ دی د کورټ نه بهر حل کړی شي او په سیاسي فورم دی دا معاملہ پورته کړی شي د اوریدنې په وخت جسټس تصدق حسین جیلانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری ته خواست وکړو چې د دې معاملې حل کول لپاره د لارجر بنچ جوړ کړی شي صوبو ته د قدرتۍ وسایل تقسیم په اړه بیرستر بادشاہ مشال ریډیو ته وایي
اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو
قدر منوریدونکو د مشال پخپرونو کې او اوس هم یو بل عدالتي ریپورت لرو لاهور های کورټ د امریکایي تن ریمن ډیویس د سفارتي استثناء درخواست خارج کړي د لاهور های کورټ چیف جسټس اعجاز چودري ویلي چې د ریمن ډیویس د استثناء د متعلق فیصله به اوس هغه عدالت کوي چیرته چې د نوموړي په ترس کې د دوه وجنو په تور مقدمه چلیږي په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ریپورت را لیکله
لاہور ہائی کورٹ د ریمن ڈیوس استثناء کیس په حواله سره درخواست خارج کړو او وی ویل چې د استثناء متعلق فیصله به ٹرائل کورٹ کوي. نن د لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس اعجاز چودھری د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقع ڈپٹی اٹارنی جنرل نوید عنایت ملک د خارجه دفتر لخوا عدالت کې جواب داخل کړو چې پکې ویل شوی وو چې موږ سره د ریمن ڈیوس د سفارتي استثناء متعلق هیڅ ریکارډ نشته، ځکه چې ریمن ڈیوس ته د امریکایي حکومت په خواست کاروباري ویزه ورکړې شوې وه. خو د پیښې وروسته جنوری په ویشتمه نیټه پاکستان کې امریکا سفارتخانی اویل چې ریمن ڈیوس ته سفارتي استثناء حاصله ده، نو ځکه هغه ته خوشی کړی شي. په دې موقع د لاهور های کورټ چیف جسټس اعجاز چودھری درخواست خارج کړو او وی ویل چې د استثناء فیصله به اوس ٹرائل کورټ کوي. د کیس اوریدنې وروسته وجل شوی فیضان وکیل منصف اوان خبريالانو ته اویل
مونږ به انشاءالله په راتلونکي ورځ دوه کې درخواست دائر کړو چې تر څو دې کې فیصله نوي شوي ریمن ڈیوس نوم دی ای سی ایل کې شامل وی. نن ډیر په تکنیکی انداز سره هغه فائدہ او چتکړه، ځکه چې مرکزی حکومت ډیر په چالاکۍ سره دا معاملہ لاہور ہائی کورٹ ته او لاہور ہائی کورٹ اوس دا معاملہ ٹرائل کورٹ ته ولېګلا. ٹرائل کورٹ خو بس صرف دا معلوموي چې آیا ریمن ڈیوس مجرم دی او کنه، او دته استثناء حاصل ده او کنه. دا خو ټولو ته معلومه ده چې ریمن ڈیوس په دې جرم کې ککړ دی، او خارجه وزارت هم ویل دي چې ریمن ڈیوس په سفارتي نه بلکې په کاروباري ویزا راغلی دی.
د قانوني چارو کارپو اکبر هوتینا چې موږ او پختل چې نن نه فیصله نه کم فریق ته زیاته ګټه تر لاسه شو، نو د هغوی وینا ده یادونه ورلدا چې د جنوري په 28 نیټه ریمن ڈیوس دوه پاکستانی وګړي په لاهور کې وجلی وو. د پیښې وروسته ریمن ڈیوس وینا وا چې هغه خپل حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم یو مطبوعاتي کتنه د واشنگتن پوسټ او رسپانې په یو مقاله کې راغلی ک یوې خواته په پاکستان کې د سخت دریځي پیخ مخ په زیاتې دودی، نو بلې خواته د دې حیوانات چارواکو د دې پیخو د مخنیوي لپاره څه خاص کارونه هم نه دی پورته کړی. د دې مقاله غټ کې د اسرار العالم محمد نه اورو.
په رسپانه واشنگتن پوسټ کې راځي چې د پاکستان یو مذهبي عالم مولانا یوسف قریشی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په نړیواله میډیا هغه وخت مخې ته راغلی کله چې نوموړي د خپلې وینا پر مهال وویل که چا هم په توهین رسالت تورنه آسیا بیبي وجلا نو شپږ زره ډالره انعام به ورکول شي. د رسپانه واشنگتن پوسټ په مقاله کې راځي چې دغه مذهبي عالم په خپل وروستۍ وینا کې ویلي دي چې هغه اسلامي سردریزو ډیر ښه کار کړی، چا چې د اقلیتي امور او وفاقي وزیرو شهباز بټي وجلې دي. مقاله کې راځي که څه هم د مذهبي عالم مولانا یوسف قریشی دا بیانونه د پاکستان دننه تشدد ته هوا ورکوي، ولی د پاکستان حکومت یا قانون نافذ کوونکي ادارې د ښاغلي یوسف قریشی څخه په دې اړه هیڅ قسمه پوښتنه نه کوي. دغه رنګ مقاله کې لیکل شوی چې مذهبي عالم یوسف قریشی چې د صوبایي حکومت لخوا ورته تنخوا هم ورکول کیږي، ویلي که هغه سره د څلور زره وسلواز د کوونکو مظاهرو ته راووځي نو حکومت به د هغه هیڅ هم ونه کړي. د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په مقاله کې راځي چې په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د اقلیتي چارو وفاقي وزیرو شهباز بټي او د دې نه وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وجنا په دغه هیواد کې د نظریو ترمنځ جنگ ته وړتیا ورکوي. مقاله کې راځي چې په پاکستان کې اسلامي سختدریزه په ډاګه هغه خلک وجني څوک چې د دوی سره اختلاف لري، ولی حکومت ډېر کم دوی چیلنجوي. مقاله کې لیکل شوی که څه هم د پاکستان مذهبي جماعتونه چې زیاتره پکې د پوه سره اړیکې هم لري ډېر کم په انتخاباتو کې بری ترلاسه کوي، خو د دې مذهبي جماعتونو د کوسو سیاست د دغه هیواد ایجنډا مخ په وړاندې بوزي، کوم چې په منځني ختیځ کې د راپورته شوي آزاد خیاله جمهوري تحریکونو سره اختلاف لري. مقاله کې راځي همدارنګه په دې وروستیو کې د اسلامي سختدریزو د فشار له امله په پاکستان کې حکومت د توهین رسالت د قانون بیا کتنه ونه کړې شوه، او نه یې د امریکایي وګړي ریمن ڈیوس د کیس په اړه څه ګام پورته کړو. د مقالی لیکونکي وایي که څه هم د پاکستان پولیس او پوز د ترګری بریدونه کم کړی دي، ولې د دغه هیواد مشران د مذهبي سغدریزۍ د مخنیوي لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته کړي. همدارنګه د جوماتونو لاوډسپیکرې د مذهبي انتها پسندۍ لپاره کارولی شي. مدرسې د حکومت د کنټرول څخه بهر دي. عدالتونه ډېر کم شکمن ترګر په ترګری کې ککړ ګرځوي او همدارنګه دا خلک یې خپلې نظریې خورولو لپاره آزاد پرېښودي دي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې ناقدین د پاکستان په حکومت ټکونه کوي چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او بیا یې د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي په وجنه څه خاص غبرګونو ونه خودو، او دارنګ د پاکستان زیاتره سیاستوال د شهباز بټي وجنه هم د پاکستان د بدنامولو یو سازش ګرځوي. مقاله کې وړاندې راځي که څه هم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې هغوی د مذهبي سغدریزۍ پر ضد دي، خو مقاله کې راځي چې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي چارواکي وایي چرې حکومت د مذهبي سغدریزو پر ضد ګامونه پورته کړي نو دې سره به سغدریزي نور هم زیاته شي، کوم چې د خونړو پیښو سبب ګرځېدای شي.
دا اسرار عالم محمد چې تاسو ته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې غټک وړاندې کړل.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر من اوریدونکو د نړۍ په حال کې درته د جاپان حال درکو. په جاپان کې راغلي زلزلې په زرګونو خلک متاثره کړي دي. د دې هیواد د تازه صورت حال په اړه د فرخنده وزیر دا ریپورت اورو.
په جاپان کې 8.9 درجې زلزلې او سونامي په زرګونو خلک د سختو حالاتو سره مخامخ کړي دي. دا وخت په ملیونونو متاثرین په سخت یخنۍ کې په شپه کولو مجبور دي. د جاپان په شمال مشرقي سیمه کې د تیر جمعې د زلزلې وروسته 3.5 جټکې تر دې د مراغلي او دغه لړۍ لا روانه ده چې خلک یې د ذهني پریشانو او یرې سره هم وړاندې کړي دي. بلخوا د امدادي ادارو کارکنان هڅه کوي د زنجیرونو او نونو له عمله د ملبینا مړی راوباسي او کوشش کوي په تباشو ودانو کې نښتو خلکو ته ځان ورسوي. چارواکي وایي تر اوسه یې د 2800 زیات مړی موندلي او دغه شمېره په زیاتېدو ده، خو امدادي ادارې وایي په زرګونو خلک لا درک دي چې یوازې د یو خارګوټي سه 3000 کسان ورک دي. بلخوا جاپان دا وخت سخت اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی او بهر ملکی سوداګران او سرمایه کاران په دې یره کې دي چې د دوی کاروبار ته د جاپان سونامي سخت نقصانونه ورسول او غواړي دغلته خپل کاروبارونه وتړي چې پکې ټویوټا او هوندا کمپنۍ هم شامل دي. بلخوا د جاپان د اټمي انرژي چارواکي وایي هڅه کوي د 14 وروستو اټمي بټۍ سړی کړي.
قدر من اوریدونکو د فرخنده وزیر نمو د جاپان تازه حال اوریده. په جاپان کې د جمعې د ورځې راغلي سونامي او زلزلې ډیره تباهی رامنځته کړي. کوي خواته ډیر ځاني او مالی زیان اړولې ده، نو بلې خواته د جاپان تر ټولو لوی فوکوشیما اټمي بجلیګر هم ډیر زیانمن کړي چې له امله یې د دې مرکز دوه تنصیبات تباه کړي. په دې اړه ډاکټر اجمل خان وزیر چې په جاپان کې د توانایي په څانګه کې لوړې زده کړې کوي سره مو یو شیبه وړاندې خبرې وکړې او د نوموړي نمو وپوښتل چې د فوکوشیما د اټمي مرکز ته څه ډول زیان ورسېد.
دلته په فوکوشیما ریفیکچر کې چې کوم د جاپان اټمي تنصیبات دي، دلته ډېر غټ غټ تنصیب تقریبا 300 اټمي پلانټ دي غټ چې هغه بجلی جوړوي د جاپان لپاره او د جاپان د انرژي یو غټه حصه د دوی د بجلی نه پوره کیږي. نو دا دوی بیسیکلي دا لیرې دغه هغه خراب کړي دي ریکټر ته نقصان او زیان ورسو.
ډاکټر اجمل خان که لګ نور راته واضح کړی چې په زلزلہ کې د سونامي راپورته شو چپو د اټمي بجلیګر کوم برخو ته نقصان رسولې ده؟
دا اوس د فوکوشیما چې کوم پلانټ نمبر 1 دی یا 2 دی یا 3 دی د دوی زیات نقصان دی د کولینګ سیستم تر رسولې دی. ریکټر کې دیننه چې کوم اټمي ریکټر یا اټمي پلانټ موږ ورته وایو پدې کې د نن یو ویسل یو غټ ورته وایا چې یو ډېر غټ سلندري دا اوسپنه یا د سټیل ډېر مضبوط سلندري چې پدې کې نن دا کیمیايي عمل کیږي. البته کې په انګلیش کې فیشن ریاکشن ورته وایي او په پښتو ساده ژبه کې دا ورته وایي چې د یورانیم اټمونه د ماتېدو عمل التروانی او دا عمل چې رواني دلته ډېر زیات هیټ جوړیږي، ډېر زیات تودوالی وي، حرارت وي چې دا د سلندر یا د ویسل چې ورته وایي د دیوالونه داغی ہیٹ توجہ نا ډیر زیات گرم شي او داغی گرم والی کنٹرول کولو لپاره د دیوالونو بهار تا دلتا یو د یخوالی سیستم چې هغه کولینګ سیستم ورته وایي هغه دی التا داغی لپاره جوړ کړی دی. نو دلته کې مسله دا جوړه شوه چې دا د یخوالی سیستم د سونامی نه او یا د ارتھکویک چې کوم څومره شاکس راغلل شاک ویوز راغلل یا چپې راغلل نو دا غي نه هغه سیستم خراب شو. نو دننه خو کیمیایي عمل روانو نو د دیوال ټمپریچر یعنی حرارت ډیر سیوا شو. نو د یو اوسپنا یا یو سٹیل چې ته ډیر ګرم کې او هغه پیګلاولو ته نږدې نو دا هغه طاقت هم ډیر کم شي. دننه چې کوم فشار وي په دې ویسل کې په سلندر کې دننه کوم پرېشر وي نو هغه دیوال یا هغه د سلندر چې کوم دیوالونه دي هغه مخنیوي نشي کولی. نو بهر ته دا غینه د تاپکار سیزونه یا د چې کوم یورینیم ایټمز دي یا د پروتونیم ایټمز دي هغه بهر ته د وتلو خطر بیا الته جوړ شي. دوی بدقسمتی سره دا څه وشو چې دوی یو کولینګ سیستم چې کوم خراب شنو دوی سره یو فیډبیک یو بل ایمرجنسی د پاره یو سیستم هم دوی دلته ډیزاین کړو او هغه سیستم د پاره هم یو بیرونی انرژي یا بجلی ضرورت ونو د دې ارث کې کې د سونامی د وجه نه پاغې لاکي کې بجلی هم په بدقسمتی سره اویلیبل نه و. نو دا دا ستونزه دا مسله اول په پلانټ نمبر 1 کې راپیښ شو. نو دوی بیا غیتا سلندر دا جنریټر راوړل په شینو هلیکاپټر کې یا نور سیزونو کې دوی راوړل چې هغه جنریټر دوی ته دا کولینګ سیستم ته د بهر نه انرژي پرووایډ کړي دا کولینګ عمل وی او چې دا نقصان د تاپکار سیزونه یا دا اېدا دی دا کوشش کو چې دا یخ وساتل شي او د دې یو د غټو د ماکینا مونږه د سړیانو نشي او نقصان نه شي آبادی ته نقصان نه شي. نو پرون بدقسمتی سره په دې پلان نمبر 3 کې دا سه مسله جوړ شو لکه هغه مسله چې وا په پلان نمبر 1 کې. نو دوی داسې ګامونه پورته کړل کوششونه یې وکړل چې مونږ د دې تاپکار مواد مخنیوي وکړو او بهر ماحول ته نه راوځي او خلکو ته زیان نقصان ورسوي. نو دوی دا په پلان نمبر 3 کې ډېر بدقسمته غو شدید د بهر نه کولینګ د پاره سمندري اوبو ته شروع کړ. نو چرته په وال کې د دیوار چې کوم د سلندر تاسو ته مې لګ انټروډوس کړو په دې کې ترته د نن طرف نه یو چکلا میلټینګ شوه دی پیګلاو شوه دی ولې شوه دی. نو ترته یو ورکه غار پکې پخ شوه دی. نو د غار د پښدونه یا د اوبو د سلندر ته نن نه وتلې دي چې کوم ځای کې کیمیایي عمل کیږي د پلوټونیم یا د یورینیم چې کوم اټمز دي الته کې داغه د ماتېدو عمل شروع وي فیشن ریاکشن. نو دا ری سره ملاو شول. نو الته د ویسل یا د سلندر پریشر ډیر زیات دی واشو ورسره. نو جاپانی د جاپان اټومیک ایجنسی د دوی چې کوم مینجمنت ته یا غی خلکو یعنی منتظمین دي نو دوی دا فیصله وکړه چې دننه کوم فشار دی یا پرشر دی دغه مونږ ته کمول پکار دی. نو هغه دوی بیا فضا ته دغه نرو رو په کنټرول طریقه سره په مناسبه طریقه سره لګ لګ چې کوم دی ایواپوریشن یا دغه نه د گیس استو چې پاره کې او بم شامل دي او پکې صدا تاپکار یتني سیزون هم شامل دي. نو هغه خطر انوایرنمنت دا نو دوی وسوای چې د 250 کیلومتر پورې خلک متاثر کېدی شي د دې سیزونو نه. نو د هغه وجه نه بعض خارونه هغه په ضد کې راتلی شي او دوی بیا هم کوشش کوي خلکو ته د هغه چې کوم پی ایم کیو میجر دي د اینا حفاظتي انتظامات دي ټایم ټو ټایم انفارمیشن خلکو ته ورکړي.
دا ډاکټر اجمل خان وزیر چې د جاپان د فوکوشیما اټمي بجلیګر په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د زلونو غاګ دی، تاسو د زلونو غاګ هم دی، او تاسو لپاره د مشال ویب پاڼه هم شته چې تاسو دغه ویب پاڼه اوس د موبایل د لارې هم کتلی شئ. په لیکه شوې دا په دې لړ کې زموږ همکارانو قاسم خان مندوخیل او پامیر ساحل د دې پاڼې په جوړولو کې ډیر کار کړی دی. پامیر ساحل دا وخت ما سره سټوډیو کې موجود دی. پامیر جانه، په دې مو پوهه کا چې دا به په موبایل سرنګ سر ډول کتلی شي؟
مننه منور شاه. موبایل او د اصلي پانه همداسي څنګه چې موږ په کمپیوټر باندې لیدل شو، همداسي په موبایل باندې هم لیدل شو. په موبایل کې لګ داسي چې هغه سه نخکاری څنګه چې په کمپیوټر باندې ښکاری، په موبایل کې همدغه خبرونه، شننې، مقالې، تبصره، هر یو څه تاسو لیدل شي. په موبایل باندې تاسو مخ ته خپل پیغامونه هم را لیکدول شي او په ایمیلونه هم را لیکدول شي. او دا د دې لپاره دی چې په خوا چې کله په کمپیوټر باندې دا ویب پاڼه موجوده و www.mashalradio.com، نو هلته په کمپیوټر باندې خو لیدل کېده، په موبایل باندې څه مسلې پکې وی لیدل کېدو کې، نو دغه موږ په ځانګړي ډول موبایل باندې دا لانچ کړه.
پامیر جانه، بخنه غواړم خو که په دې ملک پوهه کې زمونږ اوریدونکو به غواړي چې د کمپیوټر د لارې چې دا پاڼه لیدل کېږي او اوس به د موبایل د لارې هم لیدل کېږي، په دې کې به فرق سي؟
توپیر پکې یوازې دا دی چې په موبایل باندې لکه څنګه چې ما او تاسو ته معلومه ده، دا ټولو ته معلومه ده چې په موبایل باندې موږ ډېر درانه شیان نشو لیدلې، نو په کمپیوټر پیج باندې خو یو پیج چې خلاصيږي هغه څو بایټس لري، څو سوا څو زره بایټس هم کېدې شي ولري. په کمپیوټر باندې دا ډېر سپکې ده پانه. بل دغه لیک چې دی، دا لیک بڼه چې دا لیک دا په کمپیوټر باندې موږ داسې ډیزاین کړی دی چې په هر موبایل باندې به دا لیدل کېږي او لیدلې به شي. په کمپیوټر کې کتا سره فونټ ای او کني در سره خو ته به فونټ واچې، خو په موبایل کې موږ فونټس نشو اچولې، نو د دې د وجنه موبایل د پاره دا ځانګړي شوی دی.
ډیره ښه ده پامیر ساحل، ډیره زیاته مننه چې زمونږ اوریدونکو مو په دې خبر کړل. دا اوس چې دوی موږ ته ټلیفونونه کوي، نو هم هغه موبایل ټلیفون چې دوی سره دوی کتلی شي، زمونږ ویب پاڼه هم په دغه خپل موبایل کې هغه معلومات ترلاسه کولی شي. ستاسو یو جهان مننه. قدر من اوریدونکو، و موریدل چې مشال ریډیو اوس خپل وی پاڼه د موبایل د لارې هم د لیدلو لپاره په لیکه کړې ده. او اوس راځو یو بل ریپورت ته. نږدې یو کال وړاندې د افغان او بهرنو زرګونو سرتیرو له لوري د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې د مشترک په نوم پوځي عملیات ترسره شول، او په ترڅ کې دغه ولسوالۍ د دولت له مخالفینو د افغان او ناټو ځواکونو په کنټرول کې راغلي. د سیمې خلک وایي چې اوس مهال د مارجا ولسوالۍ په ټولو هغو سیمو کې چې قومي اربکی شته امنیت هم ښه شوی، او د امنیت په ښه کېدو کې د دغه ولسوالۍ د دوکانونه اوس بیرته شوي دي او بازارونه فعال دي. په دې اړه نور حال راکوي د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال.
د افغانستان او پاکستان د سینټ د غړو ترمنځ په کابل کې په خبرو کې په دې خبره ټینګار شوه چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره باید یو شریکه کمیټه جوړه شي چې نوم به یې دوستي وي. د پاکستان نه د سینټ د غړو ډله د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر سلیم سیف الله خان په مشرۍ کې کابل ته د خالی په ورځ رسیدلې، او نن او سبا به هم په کابل کې وي. او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو په وینا د دغه ورځنی سفر په ترس کې به دوی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ګوري. افغانستان ته ورغلی پلاوی به د دې ترڅنګ د افغانستان د مشرانو د جرګې او د ولسی جرګې د مشرانو او همدارنګه د سولې لپاره د ټاکل شوی کمیشن د مشر سره هم ګوري، او په ګڼ اړخیزه معاملاتو به ورسره غږیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن مشر عارف الله پښتون د مشال لیډیو افغان څنګه ته ویل چې دواړه لوري د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د وی شریک کمیټه جوړولو ته رضا شوې دي.
مونږ د افغانستان مشران جرګه او د پاکستان مشران جرګه اوس کولای شو چې مونږ خپل دولت ته مستقیمه په دې باندې انتقاد وکړو چې تاسو په دې جنگ کې د دخیل یاستئ، په سار لینا نه دی. دغه د دوستۍ کمیټه په ځینو مشخصو د امنیت موضوع به د صلح موضوع به خبرې کوو. ما هم د افغانستان د مشران جرګې د لنشارې سدند اوس پر الله، او سلیم سپله خان د پاکستان د مشران جرګې د لنشارې سدند په اوس پر الله، دوی باندې ترغه به په تیاروي پلیکلی مبارزه راځي. مثلا موږ دوی په رسمي ډول سره قرارداد امضا کړو.
افغانستان او پاکستان دوه گاونډي اسلامي هیوادونه دي چې دا مهال په یو ډول دواړه لوري د ترهګرۍ د پیښو سره مخامخ دي او کارپوهان وایي تر دې دمه یې ترمنځ کامله همکاري موجوده نه ده، خو په کار ده چې په دې اړوند دواړه لوري د یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغان کارپوه هیلمن غزنوي وایي د دواړو خواو ترمنځ راشه درشه او تماسونه د ستونزو ختمولو لپاره ګټې لري. دی وایي د دواړو خواو ولسونه د یو بل سره ستونزه نه لري، نو په کار ده چې حکومتونه هم دا خبره درک کړي او په یو بل د الزام لګولو پر ځای د یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغانستان ته ورغلی پاکستانی پلاوی د افغانستان د مشرانو د جرګې غړو ته هم د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې ده. د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم دواړو هیوادونو دا ډول تماسونه ټینګ کړي، خو د پام وړ ګټې نه دي لاسته راوړي.
قدر من اوریدونکو، په ډیره بخنه سره د یوې تکنیکی ستونزې له امله چې تاسو ته منګه کم د هلمند ولسوالۍ او التکې د اغه سیمې د ریپورت وینا کړې و، اغه پر ځای موږ تاسو ته دا ریپورت چې زما همکار نجیب امیر تیار کړی دی د پاکستان د سینټ د غړو یو پلاوی په درې ورځنی سفر کابل ته تللی او د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د ښه والی او د همکارۍ د زیاتولو لپاره د یوې شریکې کمیټې د جوړولو په مقصد د افغانستان د مشرانو د جرګې د غړو سره خبرې کړې دي. دا ریپورت تاسو واوریده او اوس هم ورزو هغه وړاندېنی ریپورت ته نږدې یو کال وړاندې د افغان او بهرنو زرګونو سرتیرو له لوري د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د مشترک په نوم پوځي عملیات ترسره شول او په ترڅ کې دغه ولسوالۍ د دولت د مخالفینو د ولقینه خلاص کړې شوې. د سیمې خلک وایي چې اوس مهال د مارجه ولسوالۍ په ټولو سیمو کې امنیت ښه شوی چې له امله یې دوکانونه خلاص شوې دي او بازارونه ګرم دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې راکوي.
مرجا د هلمند ولایت هغه ولسوالۍ ده چې ډیره پراخه سیمه لري او نږدې یو کال وړاندې د افغان او بهرنیو زرګونو سرتیرو له لوري د مشترک په نوم پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو د افغان او ناټو ځواکونو په کنټرول کې راغله. هغه وخت په دغه ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو د عملیاتو پر مهال زرګونه کورنۍ د سیمې پریښودو ته اړستل شوې، خو اوس مهال په مرجا ولسوالۍ کې د اربکیو په جوړېدو سره د دې سیمې حالات ښه شوي دي. په دغه ولسوالۍ کې لومړی کس چې د وسلوالو مخالفینو د شړلو په موخه یې وسله راواخیسته بازګل وو. وروسته له هغه چې د خپل کلي وسلوال مخالفین وویستل، نو قماندان بازګل شو او له ځان سره یې ګڼ نور کسان هم پیدا کړل. دی وایي په مرجه کې له روان نورین څخه پوزې ته راغی، نو ځکه اړ شو چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله واخلي او د قومي اربکیو په نوم د دولت په څنګ کې ودرېږي.
نو هغه سبب د دغه څه چې زموږ کور ته ولاړم، د کورم سلاب سره وایسته جنگ سره شروع شو، د دوه څه وسایل چې و د وژو څپلې او پټوان ټوله را پاتې سول، دوی را سوتشته د لاته نه لاس نه پاره و. په دغه کې بیا په هغه سربیره باندې بیا مرکې سره وکړه، جوړه مو سره وکړه. په جوړه سربیره باندې هغه و چې پنځه ورځې نه وي تیرې شوې چې زما زوی ته کمین نیول، بیا زما په زوی باندې ټکان وکړل، موټر یې دیني وویشتې.
دا سیمې خلک وایي چې اوس مهال د مارجې ولسوالۍ په ټولو هغو سیمو کې چې قومي اربکیشته امنیت هم ښه شوی. دوی په خپل کلي کې وسله په غاړه په شخصي کالیو کې ګرځي او هیڅ وسله وال کس نه پرېږدي چې د دوی سیمې ته له وسلې سره ورشي. او له د غربکیو یا محلي پولیسو له جوړېدو نه هم موخه په مارجا کې د محلي وسلوالو په ګوته کول دي چې د سیمې د خلکو په خبره له کورونه او کوڅو به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کول.
ډېر ښه شوې ده. په سولو کې تقریبا 90% امنیت راغلی دی. څنګه مشکلاتونه لرو انشاءالله.
په مرجا ولسوالۍ کې د امنیت په ښه کېدو دغه ولسوالۍ دوکانونه اوس بیرته فعال او بازار یې ګرم دی.
زما نوم عبدالقدس، اوس ورځ په ورځ ښه کېږي، سودا یې ښه کېږي. بس موږ دا خو دغه د بریو په امنیت دوکان دی، بریو په امنیت غوړې دا شان ډېر خطیر یاره. اوس امنیت ښه دی، وشه نسته. خدای پولیس ورځ په ورځ ډېریږي، امنیت راځي به امنیت راوستلی دی. اوس دا ډېر وخت کېږي چې ټک ټوک نسته. دا محلي پولیس سره نظم امنیت سره ملي اردو سره ټول څه خوشحاله.
محمد اسلم، او خلک ډېر ځین خوشحاله. محلي پولیسو په وطن کې ډېر ښه امنیت راوستلی، د خلکو سره ډېر ښه ګزاره کوي، ډېر ښه مرات دوی ساتي، ډېر ښه وضعیت ورسره کوي.
که څه هم چارواکي وایي چې په مرجع کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم حالت هم تر پخوا ښه شوی او نهه بابا پرانیستي ښوونځي لري، خو هلته خلک بیا د ښوونې او روزنې د ناسم کیفیت له امله شکایت کوي او وایي چې کله ښوونکي نه وي او کله هم د کتابونو ستونزه وي.
زما نوم مرزا همدرد دی. زما دغه غوښتنه ده چې موږ غواړو په دغه کلي کې موږ دانه مکتب لپاره مځکه لرو. اوس مو انجونې شاګردانې دغه مکتب کې د لید درسونه وایي، بیخي ډېرې دي او معلمان مو خپل د مکتب ته ورته ورکړي دي. امنیت یې موږ خپل نیولی، د کلي خلکو نیولی دي. نو موږ صرف دغه غوښتنه لرو چې دغه زموږ د مکتب د جوړولو کار ښه چسب وسي. د مکتب نو د مکتب ودانۍ جوړول دي چې ودانۍ راته جوړ کړي، او زموږ د مکتب د رسمیت دغه ضرورت چې باید رسمیت یې ورته ورکړي.
د هلمند ولایت د مارجا ولسوالۍ د امنیت په اړه ریپورت مو د نقیب الله متلوان له واورېده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په امیر ساحل د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یو ځانمرګي برید له کبله شاوخوا 3 کسان وژل شوي او لسلويخت جوبل دی پیخه په کندوز ولایت کې شوې ده. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 3 مشکوک ورپکې وژل شوي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیخو کې 1 وژل شوي دي او د ښار دننه یو شمېر ګاډو ته اور ورته کړل شوی دی. په جاپان کې لوی ساحل 2000 مړي ترلاسه شوي دي. چارواکي په سونامي کې د 10000 کسانو د مرګ ویره څرګندوي. مشال رادیو خپل ویب پاڼه په موبایل باندې هم په لیکه کړې ده، www.mashal.com پته ده. او د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ په ترڅ کې د باران له کبله چې کوم لوبه ځنډول شوې او اوس بیا پیل شوې ده، زیمبابوې په 1.4 اوورونو کې 109 منډې جوړې کړې، شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي.
قدر من اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو ته ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو ته اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.